دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجې دي. په دې خبري سات کې مو زپا امیر ساحل او منور شاه هرکلی کوو. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم درته راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان منور شاه.
د خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وایي که په افغانستان کې د سولې موافقه وشي نو خپل ځواکونه به وباسي. په پارلمان کې د قبایلي ضلعو نمایندګانو د ډاکه ورکړې که حکومت یادو سیمو ته په قومي مالیاتي کمیشن کې خپله برخه په روان مالي کال کې ورنکړه نو په احتجاجونو به لاس پورې کړي. او د بلوچستان صوبایي اسمبلۍ د تورخم په څیر له افغانستان سره د چمن لارې د ټولې ورځې او شپې لپاره د خلاصولو غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وایي که په افغانستان کې د سولې موافقه وشي نو په دغه هیواد کې میشت امریکایي ځواکونه به خپل وطن ته ستانه کړي. نوموړي پرون په واشنگټن کې وی غونډې ته په وینا کې د افغانستان د سولې لپاره روانې هڅې جدي وبللې او ویل
A tremendous amount of good things are happening.
قراخه خبر را روان دي او تاسو ویني موګل نژدې 1900 کلونو رئیس په افغانستان کې او د لومړي ځل لپاره هلته د سولې د موافقه په اړه خبري کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې په قطر کې له افغان طالبانو سره شپږ ورځې خبرې وکړې او له هغې وروسته دواړو خواوو وویل چې په دې خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی. بلخوا د ریپبلیکن ګوند اکثریت لرونکي امریکایي سینټ له شام او افغانستانه د ځواکونو ویستلو پلانونو د مخالفت په اړه یو بل منظور کړی دی. دا اصلا یو علامتي او نادر اقدام دی چې پکې د ولسمشر ډونلډ ترامپ ښکاره مخالفت شوی. د هیواد دواړو ګوندونو ریپبلیکن او ډیموکرات د دې بل په حمایت کې رای ورکړې چې په حق کې یې پرون په سینټ کې 18 او مخالفت کې 3 رای واچول شوې. دا بل چې پکې تجویز شوی ترامیم منل لازمي نه دی وایي په افغانستان او شام کې اسلامي وسلوالې ډلې لا هم د امریکا د امنیت لپاره جدي ګواښ دی. د دې بل مسوده په سینټ کې د اکثریتي ریپبلیکن ګوند مشر میچ میک کونیل تیار کړی ده. ولسمشر ترامپ د 13 دسمبر په 19 د شام نه د خپل ځواکونو ایستلو اعلان کړی و. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي ضلعو نمایندګانو د ډاکه ورکړې چې که حکومت یادو سیمو ته په قومي مالیاتي کمیشن کې خپله برخه په روان مالي کال کې ورنکړه نو په احتجاجونو به لاس پورې کړي. له خیبر قبایلي ضلع د واکمن تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړي محمد اقبال خان بیګا بشال یې ورته وویل وزیر اعظم عمران خان ورسره د یاد کمیشن 3% یعنی 30 اربع روپو ورکولو ژمنه کړې ده. دی وایي
عمران خان کمیټمنټ کړی دی موږ سره وزیر اعلی او موږ سره وفاقي کابینه دا انصاف په نوم جوړ شوی چې څومره زموږ قومي اسمبلی ممبران دي دا به زموږ ملګرتیا کوي او دا تنګ غوږ نه هر سړی وباسي چې یاره داسې چې کومې سخت کار نه بل لري.
د یادونه ده چې د وزیر اعظم سلاکار ارباب شهزاد د جنوري په 9 په خپل ټویټر پاڼه یو پیغام کې ویل چې حکومت قبایلي ضلعو ته 30 اربع روپو ورکولو فیصله کړې ده. د پاکستان وفاقي کابینه هغه پالیسی منظوره کړې چې ورسره سم با سکال حاجیان د تیر کال په نسبت 1,55,000 روپۍ زیاتې ورکوي. د اطلاعاتو خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري پرون ماښام له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل سکال به له پاکستانه خواوشا 1,40,000 کسان حج ته لاړ شي چې پکې 80% به د سرکاري سکیم له لارې ځي. ده وویل د کابینې په غونډه کې حاجیانو ته د اسانتیاو ورکولو فیصله وشوه او دا ځل به خلک څه د پاسه 40,00,000 روپۍ ورکوي.
د کابینې په غونډه کې فیصله وکړی شوه چې حاجیانو ته د ښه سهولیات ورکړی شي خو د سبسیډۍ په حقله څه فیصله ونه شوه. نو د سرکاري سکیم تر لاندې د شمالي او جنوبي زون نه تلونکي حاجیان به ټاکلې شوي پیسې ورکوي. بله دا چې دا ځل به په ړومبي ځل د کوټې نه هم د حج نیغ په نیغ پروازونه چلولی کیږي.
تیر کال د پاکستان وګړو په سکم درې لکه روپو حج کړی و. خو د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د جمعې په ورځ سینټ ته ویلي ول چې د روپۍ د ارزښت کمېدو په سعودي عرب کې د نوو ټکسونو او د الوتکو ټکټونو بیو لوړېدو له وجې د حج خرڅ زیات شوی، نو ځکه له خلکو زیاتې پیسې اخلي. د بلوچستان صوبایي اسمبلۍ غوښتنه کړې چې د تورخم په ډول دی له افغانستان سره د چمن لار هم ټول ورځ او شپه خلاص کړل شي. دا غوښتنه د اسمبلۍ په پرونی غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر الله زیری وکړه. نوموړي تیر ماښام له غونډې وروسته مشال لیړیو ته وویل چې د تورخم په سیر د چمن لاره هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ او تجارت لپاره ډیره مهمه ده. په دغه موقع د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال اسمبلۍ ته تسلي ورکړه چې په دې حق لپاره له مرکزي حکومت سره خبره کوي. د دې صوبې سوداګرانو د اسمبلۍ د غوښتنې هرکلی کړی. د یادونې دا چې د جنورۍ په 28مه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امر وکړ چې د تورخم لار به د خلکو د تګ راتګ او تجارت لپاره شپه او ورځ خلاصه ساتي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. جرمنی، فرانس او برتانیا پرون ایران لپاره یو داسې مالی میکانیزم عملی کړ چې له امریکایي بندیزونو سره به په ټکر کې نه وي. دا ځانګړی میکانیزم په 2015 کال کې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د ایران ایټمي موافقې ژغورلو لپاره جوړ شوی دی. د انسټیکس په نوم له دې نظام سره به قانوني کاروباري ګټې لرونکي یورپي کمپنۍ د ورکړې راکړې د طریقو په کارولو په ایران کې کاروبار وکړی شي. په دې پلان له اوږدې مودې راهیسې کار روان و. په هغو کاروباري څانګو متمرکز دی چې د امریکا د بندیزونو ښکار نه دي. او بل خبر دا تمه ده چې امریکا د وسلو په اړه د سړې جګړې د وخت د یوې مهمې لوزنامې د پابندۍ ختمولو اعلان وکړي. ډېر امکان دی چې دا اعلان هم نن وشي. امریکا په روستور لګوي چې د دغې لوزنامې په حق له خپلې ذمهوارۍ نه پوره کوي. د امریکایي کانګرس یو کارکوونکي پرون د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې ته وویل ممکنه ده چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت دغه اعلان له هغې مهلت یوه ورځ مخکې، یعنې د فروری په اوله نیټه وکړي چې واشنګټن ماسکو ته د دې لوزنامې د تقاضو پوره کولو لپاره ورکړی دی. دا لوزنامه په 1980 کال کې د منځنۍ فاصلې ایټمي وسلو د محدودولو په حق له دواړو هیوادونو ترمنځ شوې ده. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. او اوس درته د کرنسیو بای او موسم حال وایو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ/$ اغستل کیږي او په 1.3 روپۍ/$50 خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.3 روپۍ/$50 او په 1.2 روپۍ. یو یورو په 1.50 روپۍ/$ او په 1.95 روپۍ/$ د متحده عرب امارات درهم په 1.80 روپۍ/$ او په 1.90 روپۍ/$ د سعودي عرب ریال په 1.45 روپۍ/$ او په 1.80 روپۍ/$ درې سو شپږ ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستل کیږي او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 1.40 غستل کیږي او په یو روپی 1.80 خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او ژوب کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم وو. بنو کې 19 او شپږ، ژوب کې 14 او منفی یو، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 0 ډیګري سینټی ګریډ وي.
زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. امریکایي ولسمشر ویلي که د سولې موافقه وشي له افغانستانه سرتیری باسي. په پارلمان کې د قبایلو استازو پر روان مالي کال کې د 100 ارب روپیو غوښتنه کړې. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان له حکومت غوښتنه کړې چې د چمن لار دې 40 ساعته تګ راتګ لپاره پرانیزي. د کورمې مشرانو انتخاباتي کمیشن ته په شکایت کولو ویلي اصلي آبادۍ ته په کتو په صوبایي اسمبلۍ کې یوه څوکۍ کمه ده.
یہ قسم کا دان جو ظلم کی مخالفت کرا کے آبادی پر بیس باندھے دستی پر بیس باندھے نہیں تک فن ملے گی مدا لہٰذا آلریڈی ورنہ ختم کر.
په کراچۍ کې شنونکي وایي د تیرو کلونو په نسبت په ښار کې د پښتنو او اردو ژبې او ترمنځ تاو تریخوالی کم شوی چې یو لامل یې داسې بیانوي:
ریاست چرته غواړي نو بیا نه لسانی نه مذهبي او نه تر هغر تمیمونی سره اوسې کولی شي.
په لوګر کې د 500 ښځو په ګډون ګڼو کسانو ته د کسبونو روزنه ورکړل شوې.
زه اوس کولی شم چې په دې ګرځځي کې کور سرپرستی په غاړه واخلم، د ورور سره مرسته وکړی شم، د پلار سره.
شنن یو تبصرې هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی بوزو تر ازو امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د سولې د موافقې په صورت کې به خپل سرتیري له افغانستان وباسي. د خبره نوموړي پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. په عین وخت کې د امریکا سینټ بیګا د یو پریکړه لیک په منظورولو له افغانستان او شامه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان مخالفت وکړ. د سینټ دا اقدام علامتي دی. ټرمپ ویلي دی چې د افغانستان د سولې په اړه وروستۍ خبرې جدي دي. هلته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد پرون په لندن کې د تماس نړیوالې ډلې په غونډه کې د افغانستان پر مسالو او د سولې پر هڅو باس کړی. غونډې ته افغان چارواکي هم ورغلي ول. احمد تکل رپورټ لري.
ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ژمنه یاده کړه او ویل چې له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې به په افغانستان کې ډیره امریکایي پوځیان بیرته خپل هیواد ته ستنه کړي. ټرمپ چې پرون په واشنگټن کې د متحدو ایالاتو د صنعتي سکتور استازو ته وینا کوله د سولې روانې هڅې جدي وبللې.
A tremendous amount of good things are happening.
خوراکي خبري را روان دي او تاسو یې ویني. موږ له نږدې 1900 کلونو راهیسې په افغانستان کې یو او د لومړي ځل لپاره هلته د سولې د موافقې په اړه خبرې کیږي. کدا موافقه وشي موږ به خپل خلک کور ته راستنه کړو. ګورو بچی څه کیږي خو د لومړي ځل لپاره خبرې جدي دي. نو ځکه فکر کوم چې موږ د بهرنۍ پالیسۍ پر اساس دا کار ښه تر سره کوو. ولسمشر ټرمپ د څرګندونې وروسته لغه کوي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د شپږو پرله پسې ورځو لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد پرون په لندن کې د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون وکړ. په لندن کې افغان سفیر سید طیب جواد تیر ماښام د ټلیفون پر کرښه وویل چې په دې ورځنۍ غونډه کې د سولې د هڅو او د افغانستان د نورو روانو چارو عربا سونه وشول. د سولې هڅې د بحثونو مهمه برخه وه او په غونډه کې د سولې د عالی شورا په استازیتوب داودزی صاحب خبرې وکړې. هغه د هغو هڅو په اړه چې افغان حکومت یې کوي د خپلو سفرونو او د سولې د عالی شورا او حکومت د ګډو هڅو په اړه خبرې وکړې او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد د خپلو وروستیو سفرونو او همداراز د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین ادریس زمان او د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی چې د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس هم دی د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون کړی وو. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدمیچی یاماماتو هم د غونډې ګډونوالو. په لندن کې د افغانستان سفیر ښاغلی جواد وای د تماس د نړیوالې ډلې په پرونی غونډه کې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د شپږویشتو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. د تماس نړیواله ډله په 2009 کال کې د افغانستان د مسایلو په اړه د بحث لپاره رامنځته شوه. په دې ډله کې ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه او د نړۍ لسګونه هیوادونه، سازمانونه او نړیوالې مؤسسې شامل دي.
د احمد کل رپورټ مرو اوریده. امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د سیاسياتو استاد او چیډونکو بارنټ روبین لیکنه خبره کړې چې پکې نوموړي ویلي د افغانستان د سولې حل او ځلو بریا لپاره د سیمې د هیوادونو همکاري او باور ترلاسه کول اړین دي. نوموړي په لیکنه کې وړاندیز کړی چې د افغانستان امنیت په اړه د ملګرو ملتونو کې د سیمې د هیوادونو غونډه جوړه شي. هارون باچا د لیکنې مهم برخه اوروي.
د امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه کې څېړونکي او د سیاسياتو استاد برنارد روبین وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستان د خپلو سرتیرو د ایستلو خبرې د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې مذاکراتو ته لار هواره کړې. خو د لیکنې تر مخه د دې لپاره چې په افغانستان کې جګړه او پکې د عامو افغانانو وینه تویدنه ودرول شي، طالبان باید له افغان حکومت سره خبرو ته اړ کړل شي. په دې کار کې د نړیوالو مرستې او د سیمې د هیوادونو همکارۍ چې جلبول یې یو چیلنج دی اړینې دي. لیکنه کاږي د افغان سولې په اړه د مذاکراتو په دویم پړاو کې چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې دي، باید افغان ولس په تیره خزو ته برخه ورکړل شي. لیکنه وایي که څه هم د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې له طالبانو سره په خبرو کې به د بشري حقونو د موضوع په کلکه دفاع کوي، خو ځینې شنونکي اندېښنه ښیي چې حکومت ښایي له خپلې دغې ژمنې په شا شي. د لیکنې تر مخه د افغان سولې په اړه یوه لوزنامه به هله بریالی کیږي چې افغانستان د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته د هغه هیواد د سیاسي نظام په اړه یوه موافقه رامنځته او په ترڅ کې پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ مخه ونیول شي. په لیکنه کې راغلی د افغانستان د ګټو پر وړاندې تر ټولو غټ خطر له هغه هیواد د امریکایي سرتیرو وتل او یا هم د طالبانو د شتون نه، بلکې له افغانستان سره د نړیوالو د مالی مرستو د کمیدو هغه ده. که له افغانستانه د امریکایي پوځونو له وتلو سره امریکا او یو شمېر نور بهرني طاقتونه خپلې مرستې بندې کړي، نو هغه هیواد به حتی د طالبانو له یوې حملې پرته هم له خراب وضعیت سره مخامخ شي. افغانستان د خپل پوځ ساتلو لپاره هم تر ډیره پر نړیوالو مرستو تکیه کوي. له افغان پوځ سره د امریکا مرستو ته د سیمې هیوادونه چې څلور یې اټومي وسلې لري د خپل امنیت لپاره د یو خطر په توګه ګوري. په لیکنه کې وړاندیز شوی چې له افغان پوځ سره د نړیوالو مرستو په معامله کې د سیمې هیوادونه باید په اعتماد کې واخیستل شي. برنارد روبین په لیکنه کې زیاتوي امریکا کولی شي له ملګرو ملتونو وغواړي د افغانستان پر امنیتي چارو د سلا مشورې لپاره د سیمې د هیوادونو یوه غونډه وبلي.
له هارون بچا مو د مقالې مهمې برخې اوریدې. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو استادو غواښ کړی دی چې که حکومت د سیمو پرمختیا لپاره پیسې ورنکړي نو احتجاج به پیل کړي. دوی بیګا مشال راډیو ته ویل وزیر اعظم ژمنه کړې وه نو ځکه دې پر روان مالی کال کې ورته پیسې ورکړي. دوی دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې وفاقي حکومت د قومي مالیاتي کمیشن له صندوقه قبایلو ته هر کال 100 اربع روپۍ ورکولو منظوري ورکړې، خو ویلې دي چې دا پیسې به له راتلونکي مالی کاله ورکول پیل کړي. شاهین بنیرې تفصیل راکوي.
په پارلمان کې د قبایلي سیمو استادو دړکه ورکړي چې حکومت ورلا پروان مالی کال کې په قومي مالیاتي کمیشن کې خپل 3% برخه ورنکړه نو د پارلمان دننه او بهر به په احتجاج لاس پورې کوي. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي محمد اقبال خان وویل چې وزیر اعظم عمران خان ورسره د قبایلي ضلعو لپاره د کال په سر د 100 بلین روپو ژمنه کړې ده او باید دا پنګې ورته هم په روان مالی کال کې ورکړل شي.
د تحریک انصاف شپږ قومي اسمبلی ممبران یو سره عمران خان کمیټمنټ کړی دی، موږ سره وزیر اعلی او موږ سره وفاقي کابینې، یعنی په صورت دي دیگر لکه سونه د پاټۍ مې نه دي، دا بالکل چې کوم دی کنه د اقدام خلاف راوچتیږي. د انصاف په نوم جوړ شوی چې سومره زموږ قومي اسمبلی ممبران دي، دا به زموږ ملګرتیا کوي، خو دا تنګ غوږ نه هر سړی وباسي چې یاره داسي چې کوم دی سخت کار نه بل لري، دا موږ له ضرور راکوي. په دې باندې موږ تر اوسه پورې خاموش یو، په دې باندې موږ د وزارتونو نه ځان لري کړی دی، په دې باندې د پارلماني سیکټر د اخیستو نه موږ ځان لري کړی دی.
د جنوري په 9 نیټه د وزیر اعظم سلاکار ارباب شهزاد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې حکومت د روان مالیاتي کال څخه قبایلي ضلعو ته د 100 بلین روپو د ورکولو پریکړه کړې ده. پښتنه دا چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو د عملی کولو او پرمختیایي پروژو لپاره مالی پنګو ته اړتیا ده، نو وفاقي حکومت د مالی پنګو په ورکولو کې ولې لزنډه کار اخلي؟ په دغه اړه له اورګزو د قومي اسمبلی غړي منیر خان اورګزی وایي چې د موجوده حکومت د اپوزیشن ډلو سره اړیکې ښه نه دي او د پیپلز ګوند په مشرۍ د سند حکومت د قبایلي ضلعو لپاره له خپلې برخې مالی پنګو ورکولو ته رضا نه دی. نوموړی زیاتوي
حکومت دا وعده ضرور کړی ده چې راک نور سدي نیر کې نو مو او پنجاب او فدرال حکومت وو تو سره بار طرف نه کوو تو سره مو پیسې در کوو مو دین دي زو دیو زلا تر دا و چې مو دا زو او دې دو دا وعده راشي فل هو لګره ته ګرونه باندې ښکاری دې مو دا حکومت اپوزیشن سوال او سره او سند حکومت سره سره تعلق ټینګ نه فل هو لو سند هرډل دا اکارډینګ ټو
بلخوال باجوړه د قومي اسمبلی پخوانی غړی او د فاټا اصلاحاتي تحریک یو مخکخ شهاب الدین خان وایي چې حکومت د قبایلي ضلعو پرمختیا ته ژمن نه دی، ګنې نو د صوبو د رضا کېدو پورې به له خپلو پنګو قبایلي سیمو ته برخه ورکړې وه.
تېر حکومت دا فیصله کړې وه چې دا 100 روپۍ که صوبې نه راځي کېږي نو دې کال به موږ دا پیسې د مرکزي خزانې نه ورکوو، او دا دومره ډېرې پیسې مې دي 100 روپۍ دې په یو BRT باندې لګوي، نو په کار دا وه چې دې کال دا پیسې دې ورکړې وې د مرکزي خزانې نه، او بیا په نیکسټ چې کوم روان د NFC اجلاس وو چې په هغې کښې دوی باقاعده په روان بجټ کښې دوی دا پیسې شاملې کړې وې. چې دوی څه ویژن دی که دوی ویژن وی خو دوی به دا پیسې ورکړې وې د مرکزي خزانې نه.
د یادونې وړ ده چې په صوبو د مالی پنګو د ویش لپاره د قومي مالیاتي کمیشن غونډه اړینه ده. د پاکستان د خزانه وزارت د جنوري په شپږویشتمه نیټه په یو بیان کې وویل چې د کمیشن غونډه به په اسلام آباد کې د فروری په شپږمه نیټه ترسره کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپږو.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان له حکومت غوښتنه کړې چې د تورخم په څیر دی د چمن لار هم د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره څلور ساعته پرانیزي. دا غوښتنه نصر الله زیری پرون مازیګر د بلوچستان اسمبلی غونډې پر مهال وکړه. د صوبې اعلی وزیر جامکوال نوموړي ته په ځواب کې وویل چې غوښتنه باید تر وفاقي حکومت ورسوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جنوري پر 28مه پر ټویټر په یو بیان کې ویلي ول چې چارواکو ته یې امر کړی چې د تورخم پر وره د څلور ساعته تګ راتګ لپاره اقدامات وکړي. ایوب ترین رپورت لري.
د بلوچستان اسمبلی غونډه تیر ماښام د سپیکر عبدالقدوس بزنجو په مشرتابه کې وسوه. په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصرالله زیری د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د چمن سرحدي پوله دې د څلورویشت ساعتو لپاره خلاص شي، ځکه چې دا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت لپاره ډیره مهمه ده.
لکه څنګه چې وفاقي حکومت فیصله کړې ده، نو موږ په اسمبلی کې دا خبره وړاندې کړه چې پکار دی کې د چمن د ویش چې کومه لویه لار د دام پکار دی چلی ځکه خلاص شي، او په دې وجه باندې به د افغانستان او د پاکستان ترمنځ به تجارت زیات شي او د دې سبب ولسونه فائدہ واخلي.
په دې ترڅ کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال و اسمبلی ته تسلی ورکړه چې دوی به د خبره د مرکزی حکومت سره وکړي، ځکه چې د افغانستان او ایران سره و تجارت ته وده ورکول د پاکستان په ګټه ده. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وایي چې د افغانستان او ایران سره پر پوله باندې د تجارت د ودې لپاره مرکزی حکومت زیاته دلچسپي ښکاره کړې ده. صوبایي حکومت به ډیر ژر د ګاونډي هوادو سره پر پوله د تجارت د ودې لپاره د خبره د اسلام آباد سره شریک کړي. بل خوا ته د بلوچستان د تجارت د اتحادیې لخوا هم د اسمبلی ودې غوښتنې ته هرکلی سوی دی.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی ویلي صوبایي حکومت فیصله کړې چې تر راتلونکو پنځو کلونو پورې به له قبایلو څخه هیڅ ټیکس نه اخلي. نوموړي پرون د خیبر په لوړګي کې د صوبایي کابینې تر غونډې وروسته خبریالان ته ویل د وزیر اعلی په مشرۍ په غونډه کې فیصله شوې چې د پېښور او تورخم ترمنځ به د ریل پټلۍ بیا رغوي، د تورخم ور به ژر د څلور ساعته تګ راتګ لپاره پرازي او قبایلو کې به د سیلګرۍ ودې لپاره کار کوي. شبیر احمد جان په خیبر پښتونخوا د قبایلو تر ورګړېدو وروسته هلته د صوبایي کابینې لومړۍ غونډې په اړه رپورټ جوړ کړی.
لنډی کوتل خیبر ضلع کې شوی دا صوبایي کابینې دغه غونډه ورستو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی په کابینه کې شو د پریکړو په اړه مشال لیډو ته ویل چې په دغه غونډه کې د نورو پریکړو نه علاوه په خیبر پښتونخوا کې نوې شامل شوی قبایلي ضلعو په اړه هم مهمه فیصله وشوه.
100% سیاحت کارت به ملاویږي ټولو ته او ډېر ضرب شروع شي. که تاسو د سکولونو مبارکې خبره کوئ، هغه چې څونه بلډنګ دی وخت تیار دی فوراً د هغې ایس ای ډی تیارول دي. سکول او په د سیاحت په حوالې سره دا وویل شو چې هلته د اکوپمنټس ضرورت راځي، خو دا پروسیس ډېر لینتی دی، نو هغې د پاره هم دا فیصله وشوه چې ایمرجنسی بنیادونو باندې دې ته به ریلیف ملاویږي او هغه چې کوم قوانین دی هغې کې به ریلیکسیشن ملاویږي. دغسې ټوریزم حوالې سره سفاري ټرین سفاري بس سروس شروع کولو د پېښور نه تورخم پورې دا ډېره غټه پورا دنیا کی دفاٹا کتو دا پارا خلق راضی.
په دا غونډه کې چې د خزانه صوبایي وزیر تیمور جګړه هم موجود وو، دا غونډه ورستو مشال لیډو ته ویل چې ډیر زربا د مرکزی حکومت نه د نوې شامل شو قبایلی جلو لپاره په اربون روپے پنګ وروړي او دلته به پرمختي کارونه پیل کړي چې پکې بازوانانو ته خصوصي توجه ورکول شي.
زمونږ کار دا دی چې مونږ دایله د پاکستان دروازې صحیح تور باندې کولاو کو، د دې ټوله غو موقع ورکو چې زمونږ نوجوانان چې کوم دی هغه خپل تقدیر خپل لاس کې والی چې نو ان شاء الله مونږ ته به زر تر زر تقریبا اپ ټو 20 ارب روپۍ د کال چې کوم دی ملاو شي، او د دې علاوه مونږ فدرل ګورنمنت نه دا کمټمنټ هم واغښتو چې کوم 100 ارب د غي د کال والا ویلیو، نو ان شاء الله هغه هم تیالو نو فاټل به ډیر غټ پلان جوړه.
بلخوا دا غونډه وړاندې دا خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان خپل خبر اترو کې دا هم ویل چې دا لومبه د کابینې غونډه په لنډی کوتل کې شو او د دې ورستو به اوس په ټولو نوې شامل شوو ضلعو کې به نه یوازې د کابینې غونډه کوي، بلکې د هر یوې محکمې صوبایي وزیر ته هدایت کړی دی چې دغه ټولو سیمو دورې وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د سیلګری وزیر عاطف خان وایي په لومړي ځل حکومت د سیلګری ودې لپاره تګلاره جوړه کړې چې موخه یې خلکو ته د روزګار موقع برابرول دي. نوموړي پرون په سوات کې د سویټزرلینډ سفیر او یو پلاوي ته د سیلګری په اړه معلومات ورکړل او وروسته یې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان حکومت د 115 هیوادونو خلکو ته د ویزې اسانتیاوې ورکوي. نیاز احمد خان رپورټ لري.
سوات سیدو شریف کې د سویټزرلینډ یو سیلانی وفد چې ورسره پاکستان کې موجود د یاد هیواد سفیر توماس کوله هم موجود و ته معلومات ورکولو په موقع صوبایي وزیر عاطف خان وویل چې ټول پاکستان کې او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې د سیلګری سند څخه لویه ګټه پورته کېدای شي او دغه وجه ده چې دوی په لوی کچه د سیلګری سند ودې لپاره نوې پالیسي جوړه کړې ده.
دا 175 ملکونو دا یو ای ویزا شوه، 50 ملکونه ویزا اون ارایول شو، د ان او سیز ایشوز د فورنر د پاره ختم شو، مونږه نوی زین ډیولپ کوو، 50 کروڑ روپے صرف دغه د پاره خې دي د ریلیز زین او پروموټ کول د پاره، نور داسې مختلف ټوریزم پولیس جوړو. وجه دا ده چې په دې ملک کې ډیره زیاته بیروزګاری ده او مونږ له الله تعالی ډیر زیات خولي زین راکړي. مونږ دا غواړو چې ټوریزم پروموټ شي، خلکو ته پخپل کلی کې پخپل خاریه کې نوکرې ملاو شي.
په دغه محل پاکستان کې د سویټزرلینډ استازي اویل چې دوی خیبر پختونخوا او بیا سوات ته د لرغولي آثارو په هیڅ لوی اهمیت ورکوي. دوی زیاته کړه چې د دوی د هیواد په قامي ګټه کې د سیلګری برخه 10% ده، خو پاکستان کې دغه برخه نور هم زیاتې دي شي. د سویټزرلینډ په یو عجایب خانه کې د بت مت د لرغولي آثارو کوم لوی نندارتون چې شی و هغه ډیر کامیاب د سویټزرلینډ ولس پکې ډیره زیاته دلچسپي اغستې وه او دغه خوخواله د پاکستان او خیبر پختونخوا څخه راوستل شوې د بوت لوی بوت کې اغستې شو. خو تاسو سره ډیر ښایسته ملک دی، ښایسته غرونه او درې دي، او که دې ته وده ورکړی شي نو ټول کال به د سیلګری سنت روان وي. د سیلګری محکمې صوبایي وزیر عاطف خان په دغه محل ویل چې دوی د سوات سیلانۍ او لرغوني آثارو سیمو ته سړکونه هم پخوي چې سیلانیان په اسانه دغه سیمو ته ورتلی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ورګزو مشرانو او اوسیدونکو ویلي دي چې انتخاباتي کمیشن ته غوښتنلیک ورکړی دی چې پکې یې په صوبایي اسمبلۍ کې د زیاتو څوکیو غوښتنه کړې. دوی پرون مشال راډیو ته ویل د 2018 زیږیز کال په سرشمیرنه کې د سیمې آبادی کم ښودل شوې، نو ځکه ورته کمیشن یوازې یو څوکۍ ورکړې چې دوی یې نه مني. د خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن وایي د مارچ تر پیله به د خلکو د شکایتونو جاج واخلي او بیا به وروستۍ پریکړه وکړي. طارق اورگزای رپورټ لري.
دا ورغزو سیدونکو او مشر ملک مثال خان او رغزی وای په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ورته د ملاویدو فیصله په نوي سرشمیرنه شوې ده چې ور باندې دوی تحفظات لري. ځای مشر زیاتوي چې په تیر سرشمیرنه کې د سیمې د آبادۍ صحیح شمیر مخه تنه دراغله، نو انتخاباتي کمیشن د خپل فیصله واپس واخلي او څوکې دی ورته زیاته کړي.
سټیټس ډیپارټمنټ او سټیټسټیک بیورو دي کې ډېر غټ مجرمانه غفلت کړی دی. نو کوم دی یو چې دا یو شند غو ټیک نه دی.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د جنوري په دریم نیټه په یو اعلامیه کې د قبایلی ضلعو لپاره د خیبر پختونخوا په صوبایي سیملې کې 14 څوکې اعلان کړي چې په دې کې د اورنګسو یو څوکې ده. د انتخاباتي کمیشن تر قانون لاندې په صوبایي سیملې کې 3,11,000 او 600 د آبادۍ په تناسب هر علاقې ته نمائندګي ورکړې شوې ده. د 2018 کال د سرشمیرنې تر مخه په اورنګسو کې د خلکو شمیر 2,45,000 ده چې په دغه تناسب د اورنګسو کمه حصہ جوړیږي. د دغه فیصلو پر ځای د اورنګسو مختلفو سیاسي او سماجی تنظیمونو مشرانو او خلکو احتجاجي غونډې هم روانې کړې دي. ځای مشر عبدالوهاب اورنګزی وایي که حکومت غواړي چې هلته بدلون او ترقی وشي نو ورته په صوبایي سیملی کې مناسبه نمائندګي ورکړي.
پہلا نہ مجبور دی تھا دی ملک دے پرے دورہ قربانی وکا مثال آئی ڈی پی شو اگر دا بعد قربان دی دا یو بل قسم تا یو قسم تا دان یو ظلم دی مخالفو سرا چھ آبادی پر بیس باندې دا سیٹ پر بیس باندې دی دا کوم فنڈ ملے گی نو دا لہذا آلریڈی ورنہ ختم شو دا فنڈ ورنہ کٹ شو دا مورت نہ ملے گی نکاریانو کی سی مورت نہ ملے گی.
بلخوا پا دا غڑا دا پاکستان انتخاباتی کمیشن دا خیبر پختونخوا سانگے دا دریز دے چھ دا غیر ختمی فیصلہ دا چھ قربانی دے اعتراضون لپاره خلکو تا یو میش وقت ورکړی شوی دی. انتخاباتي کمیشن وایي کله چې اعتراضونه ورسره جمع شي نو مزید ډېر شورزو کې به کمیشن د هغو جاج اخلي او خپل ځواب به جاری کوي. کمیشن تر مخه د حلقه بندیو په اړه ختمي فیصله به د مارچ میاشت په لومړنۍ اونۍ کې کیږي. طارق رغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو هر اورځ د سهار له 9:00
د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه، لنډې سپې 2110، پنځه لزر اووه سوه شپېته، دیار لزر پنځه سوه اتیا، اول زر اته سوه اتیا کلو هرڅه.
مشال راډیو ته غوږ یاست. په پېښور کې 2:30 شوې، په کابل کې 2:00. منور شاه د خبرونو لنډیز وایي.
تمه دا چې امریکا د بخنه غواړم د خبرونو سر د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که په افغانستان کې د سولې موافقه وشي نو په دغه هیواد کې میشت امریکایي ځواکونه به خپل وطن ته ستانه کړي. نوموړي پرون په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته په وینا کې د افغانستان د سولې لپاره روانې هڅې جدي وبللې. د ریپبلیکن ګوند اکثریت لرونکي امریکایي سینټ له شام او افغانستانه د ځواکونو ویستلو پلانونو د مخالفت په اړه یو بل منظور کړي. دا اصلا یو علامتي او نادر اقدام ده چې پکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ښکاره مخالفت شوه. ولسمشر ټرمپ د 13 دسمبر په 19 له شامه د خپل 2000 ځواکونو د ایستلو امر کړی وو. په پارلیمان کې د قبایلي ضلعو نمائندګانو دړکه ورکړی چې که حکومت یادو سیمو ته په قومي مالیاتي کمیشن کې خپله برخه په روان مالی کال کې ورنکړن په احتجاجونو به لاس پورې کړي. بلخوا د وزیر اعظم سلاکار ارباب شهزاد د جنوري په 9 په خپل ټویټر پاڼه یو پیغام کې وویل چې حکومت قبایلي ضلعو ته د یاد کمیشن د 3% برخې مطابق 100 ارب روپۍ ورکولو فیصله کړې ده. د پاکستان وفاقي کابینې هغه پالیسي منظوره کړې چې ورسره سم به سږکال حجان د تیر کال په پرتله د 1,50,000 روپۍ زیاتې، یعنی ټولې 750,000 روپۍ ورکوي. د حکومتي شمیرو تر مخه به سږکال له پاکستانه خواوشه 1,40,000 کسان حج لزي چې پکې 80% به په سرکاري سکیم لاړ شي. جرمنی، فرانس او برتانیا پرون ایران لپاره یو داسې مالی میکانیزم عملی کړی چې له امریکایي بندیزونو سره به په ټکر کې نه وي. دا ځانګړی میکانیزم په 2015 کال کې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د ایران ایټمي موافقې ژغورلو لپاره جوړ شوی دی. او تمه ده چې امریکا د وسلو په اړه د سړې جګړې د وخت د یوې مهمې لوزنامې د پابندۍ ختمولو اعلان وکړي. ډېر امکان دی چې دا اعلان هم نن وشي. امریکا پر استور لګوي چې د دغې لوزنامې په هکله خپلې ذمهواري نه پوره کوي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورید. ویاند و منور شاه ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان له درو ورځپاڼو څخه اداري راخستی دي او مهمې برخې پښتو کړي دي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې ادارېیې کې لیکي د ګل په ورځ د پاکستان مسلم لیگ نون غړیو په پنجاب کې د 2 نورو صوبو جوړولو لپاره د پاکستان پایین آرټیکل یو کې د ترمیم بل په قومي اسمبلی کې جمع کړی چې پکې ویلي پنجاب کې د بهاولپور د خپل موجوده ډیویژن سره او جنوبی پنجاب د ډیره غازی خان او ملتان ډیویژن سره ځان له صوبې جوړې کړې شي. ادارې وړاندې لیکي کې وکتل شي نو په کاغذونو کې درې واړه غټ ګوندونه د نو یو یا دوه صوبو د جوړولو ملاتړ کوي، خو موږ پوهیږو چې ممکن ده چې پاکستان مسلم لیگ نون د نو صوبو د غوښتنو مسله په داسې وخت کې راپورته کړي چې د پاکستان تحریک انصاف په حکومت فشار راولي. اداري اخر کې وایي پاکستان هم د صوبو په ذریعه جوړ شوی او دا په دې وجه چې صوبو ته وده ورکړي شي او صوبې نورې پیاوړې شي. نو په انتظامی لحاظ سره صوبې جوړول د وخت ضرورت دی، حتی که د قومیت په اساس جوړې هم شي. جنگ ورسپن خپل اداري په کم عمره ودونو باندې لیکلي او وایي د بشري حقوقو لپاره د سینټ قائمه کمیټې د کو او هلکانو لپاره د واده کولو عمر کم نا کم 13 کال ټاکلو بل منظور کړي. دریو وی واده کول د ژوند تر ټولو اهم مرحله ده او د واده لپاره که څه هم لومړی شرط د بالغتوب وي، خو له دې هم ضروری شعور دی، ځکه چې شعور د ذمہواری احساس ورکوي. دریو وی په پاکستان کې اکثر قتل شوی چې په دې عمر کې دومره شعور په ځوانانو کې نه وي چې هغه د ذمہواری او احساس وکړي. همدا وجه ده چې په خارونو کې اکثر ودونه په 25 او 30 کلونو کې کیږي، خو بل په لوبیا د دې زور په کلیو لوسیمو کې وستل کیږي. ادارې وایي نن چې په پاکستان کې د آبادې بوج سیوا کیږي، نو د دې وجه د کم عمر ودونه دي. نو د سینټ دا بل یو ډیر ښه ګام دی، باید چې صوبې هم د دې تقلید وکړي. نوې وخت رسپن خپل ادارې دریه کې وای وزیر اعظم عمران خان د ټیکس اغستون کې ادارې لخوا اولس او کاروباریان پریشان کول او د ټیکس ادایګي لړکی د مشکلاتو نوټس اغسته او د دې د هواری لپاره اقدامات پورته کړي. ادریه وای په داسې وخت کې د داسې رویو ضرورت ته چې خلک د ټیکس ادارې نه نېریږي او خپل د ټیکس ادارې سره رابطه کوي. ادریه وای بل پلو د آمدن لپاره وزیر مملکت حماد اظهر ویلی چې په وړو کې بجټ کې حکومت د کاروباریانو لپاره اسانی پیدا کړي، ځکه چې د زیات کسٹم او ټیکس لوجې یو شمیر صنعتونه له پاکستان، چین او نورو ملکونو ته منتقل شوي. ادریه وای د حکومت لخوا دا ګام پورته کول ډیر ګټور دي، باید چې د اقتصاد ښه کولو لپاره نور هم اقدامات وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانی څخه خبرېدونکو فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان په کراچۍ کې د نسل، ژبې او مذهب پر اساس سیالي روانې دي او هغه خار خورا نام نشوي دي. ورځپاڼه وایي کراچۍ په خوا یو ګڼ توکمیز او د کاروبار مرکز بلل کېده، خو اوس پکې حالات خراب دي. امریکایي وال سټریټ ژورنال لیکي امریکا او ملګري یې باید په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې ممکنه موافقې تر عملی کېدو پورې هلته پاتې شي. د ورځپاڼې په خبره یوازې دا کار په هغه هیواد کې تلپاتې سولې ته لار هوارولی شي. اسرار عالم مومند د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان بندري خار کراچۍ 50 کاله مخکې د اوسېدو لپاره یو بهترین ځای وو. دا خار بالا ممبئی زیات مالدار او ګڼ کلتوریزا ګڼل کېدو، خو د 2.5 کروڑ آبادی دا خار په دې وروستیو کې د نړۍ په ځمکه تر ټولو زیات بد امن خار جوړ شوی چې پکې 14 او د سړو تختونې پیښې مخې ته راځي. په کراچۍ کې د خلکو ترمنځ د نسل، ژبې او مذهب پر بنیاد سیالۍ روانې دي، نه چې له دې خار سره د وفاداری پر اساس. دا خار تل د کډوالو خار پاتې شوی. همدارنګه د 1948 کال وروسته له هندوستانه مهاجر شوی یو شمیر مسلمانان د خار ته تللي، او په افغانستان کې د جنگونو له وجې هم یو شمیر افغانان په کراچۍ کې دېره شوي. اوس د کراچۍ خار د ښه راتلونکي لپاره دې ته د امنیت او توانایي ضرورت دی، ځکه چې له کاروباري پلوه دا خار د نور هیواد په څیر پر شا روان دی. بلخو ورځپاڼه واسطې جنرال لیکي د راپورونو له مخې امریکایي انتظامي وړاندیز کړی که چیرې طالبان په افغانستان کې جنگ ودروي او د سولې خبرې پیل کړي، نو له افغانستانه به ځواکونه وباسي. که طالبان دا وړاندیز ومني، نو دا به د سولې تړون نه وي، بلکې د سولې په خبرو کې د داخلېدو رسمي موافقه به وي. همداراز بیا به کاته دې ته وي چې دا خبرې تلپاتې امن ته لارو باسي او کنه. د سولې خبرو کامیابی پر یو شمیر خبرو تکیه کوي. که چیرې خبرې شروع شي او امریکا له افغانستانه پوځونه وباسي، نو خبرې بیا ناکامه او جنگ شروع کېدای شي. او همداراز که لومبه امریکا له طالبانو سره د سولې تړون کوي او بیا له افغانستانه وځي، نو بیا هم ورته حالات رامنځته کېدای شي. البته تر ټولو غوره لار دا ده چې امریکا او متحدان یې لومبه له طالبانو سره د سولې ممکنه تړون عملی کړي او بیا له افغانستانه وځي. ورځپاڼه اخیره کې لیکي که چیرې طالبان ډزبندي وکړي او پراخ مذاکرات پیل شي، نو دا به غټه لاسته راوړنه وي، خو دا به د سولې لور ته په اوږدې او مشکله لار یو قدم وي.
له اسرار عالم مومند مو د نړیوالو رسنیو د دوو ادار مقالو مهمې برخې اوریدي. په داسې حال کې چې پر ایران د امریکا بندیزونه دوام لري، درو اروپایي هیوادونو له هغه هیواد سره د سوداګرۍ د دوام په مخه د یو نوي میکانیزم عملی کول پیل کړی دی. دا میکانیزم برتانیې، فرانسې او جرمني جوړ کړی او هیلمن دی چې له عملی کولو سره به یې له اروپایي کمپنۍ وکولی شي چې د امریکایي بندیزونو د سرغړونو پرته له ایران سره تجارتي معاملې وکړي. تفصیل له احمد تکل راکوي.
اروپایي قدرتونو پر ایران د امریکا له بندیزونو سره سره له دې هیواد سره د تجارتي معاملو د دوام لپاره یو نوی میکانیزم رامنځته کړی دی. متحدو ایالاتو پر خپلو اروپایي متحدانو فشار راوستی او ترې غوښتي دي چې له ایران سره معاملې دې بندې کړي، خو د نوي میکانیزم پر اساس چې برتانیا، فرانسې او جرمني جوړ کړی، اروپایي کمپنۍ د امریکا له بندیزونو څخه له سرغړونې پرته کولای شي له ایران سره تجارتي معاملې وکړي. داسې چې یوه برخه معاملې به د پیسو په وسیله نه، بلکې د بارتر په طریقه، یعنی مال تجارت د مال تجارۍ په بدل کې ترسره کیږي، څو په دې توګه د امریکا له احتمالي بندیزونو خوندی پاتیشی د دې طرحیاو بل هدف له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې ژوندۍ ساتل بلل شوې دي. د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بخارست کې د انسټیکس په نوم د نوي میکانیزم هرکلای وکړ. برتانیا، جرمنی او فرانسې په خپل ګډه اعلامیه کې هڅه کړې چې په دې برخه کې د واشنگټن احتمالي ویره هم راکمه کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې انسټیکس به د لوړو نړیوالو معیارونو او همداراز د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل د سرچینو د مخنیوي او نورو مهمو موافقو پر اساساتو عملی شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان ایو لی دریان له پرونۍ غونډې وروسته وویل نوې طرحه یو سیاسي اقدام دی او هدف یې د اروپایي کمپنیو خوندي کول دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیرمی هانټ وویل درې واړه هیوادونه ایران ته د بشري اړتیاو، دارو درملو، د کرنې د وسایلو او د ورځنیو اړتیا وړ شیانو د استولو په مسله کې له تهران سره ګډ کار کوي. ښاغلی هانټ زیاته کړه چې پر ایران د لګول شویو بندیزونو په څرنګوالي کې بدلون یو مهم ګام دی، خو لا هم ډیر کار پاتې دی چې باید ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی یادونه وکړه چې باید سترګې په لارو اوسو او وګورو چې آیا دا نوی سیستم عملا نتیجه ورکوي که نه. عراقچی چې د ایران د اټومي موافقې له مهمو مرکچیانو څخه و، IRIB دولتي تلویزیون ته وویل دا کار د ستاینې وړ دی چې اروپایي ټولنه د امریکا د بندیزونو په وړاندې په اقدام لاس پورې کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په لوګر کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست شاوخوا 1.5 کسانو ته د حرفوي او مسلکي زده کړو د فراغت سنتونه ورکړل. په دې اړه پرون یو غونډه وشوه او چارواکو ویل چې د ښځو په ګډون د ځوانان اوس کولی شي چې په بیلابیلو برخو کې کار وکړي او د کورنیو اقتصادي وضعیت ښه کړي. چارواکي وایي په راتلونکي کې په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم د کسبي زده کړو پروژې پیلوي. نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
د پنځشنبه په ورځ د لوګر ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست لوري د حرفوي زده کړو د شپږ میاشتنی پروګرام د پای ته رسیدو په موخه ناسته رابلل شوې وه او د پروګرام فارغانو ته پکې د کار وسایل او توکي هم ورکړل شول. په دې پروګرام کې 500 ښځو او سلو نارینو ته د برېښنا، د موټرو د تخنیک، د لبنیاتو د پروسس، ګلدوزۍ، نجارۍ او فلزکارۍ په برخو کې زده کړې ورکړل شوې. د پروګرام دوه تنه فارغانو نازنین او محمد موسی مشال راډیو ته وویل په خوای کار او کسب نه وزده او بیکاره ول، خو اوس له دې اړخه اندېښنه نه لري.
د ګلدوزۍ په برخه کې موږ زده کړې وکړې، د ګلدوزۍ برخه موږ ډېر شان ترې زده کړل. موږ خوایم د همدا لوګر بازي جن لر لر جن رسپسیدن کې ورتلل. زه اوس کار نشم چې په دې ګلدوزۍ کې کور سرپرستی په غاړه واخلم، له ورور سره مرسته وکړی شم، له پلار سره، له مور سره.
د بیکاري نه دلته زه راغلم، د عرفه مې شروع کړه، د عرفه د فلزکاري کې مې زده کړې وکړې. اوس یو بیکار سخت نه یم، یو کسبګر شخص یم.
د ولایتي شورا رئیس حسیب ستانکزی وایي حدسه به کوي چې د ترسره کیدونکو پروژو د افرادو په ګمارلو کې ولایتي اداره دې کسانو ته لومړیتوب ورکړي.
موږ یو واده ورسره وکړه چې هره دولتي پروژه په لوګر کې تطبیقیږي، نو دغه کسانو نه به موږ ګټه اخلو. که وایرنګکاري، د برق سیستم، همدارنګه نورو برخو کې نجاري، تر هغه چې بیکاري کچه ټیټه شي په افغانستان کې.
د لوګر والی انور خان ساغزی وایي په ټوله کې د بیکاري کچه لوړه ده او ټولو وزګارو ځوانانو ته کار پیدا کول ستونزمن دي. خو دوی به د حرفو او کسبونو د زده کړو لارې د بیکاري کچه راټیټه کړي.
دا زموږ په ټولنه کې ډیر مثبت تاثیرات لري. موږ باید ډیر په کسب پر هغه شیانو باندې وکړو چې زموږ په اقتصاد کې هم تغییر راوستلی شي، په اوسني وضعیت کې هم تغییر راوستلی شي.
د لوګر د کار او ټولنیزو چارو رئیس شاه محمد ولی زویوایی د حرفوي زده کړو اړتیاوې په ولسوالیو کې هم سروي کړي او د همدې سروې په بنسټ به نوی لمریز کال کې د مرکز په ګډون د خوښۍ محمد آغی او د برک برک په ولسوالیو کې هم د حرفوي او مسلکي زده کړو پروګرامونه ترسره کړي.
د مشال ریډیو دا
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په یو لیکنه کې په دوو هیوادونو کې د مذهب سپکاوي دوو تورونو کیسه کړې ده. لیکنه وایي عدالت پر دواړو کسانو پورې شوي تورون ناسم بللې او د هغوی د خوشي کولو امر یې کړی. د بشري حقوقو د څار نړیوال اداره وایي د پاکستان او موریتانیا چارواکي باید انساني حقوقو ته په پام له جرأت کار واخلي او آسیه بیبي او محمد شیخ مخاطر خوشي کړي.
بوریوال کاکړ د لیکنې مهمه برخه اوروي.
د لیکنې په فایل کې راغلی دی چې له دې دوو څخه یوه پاکستانی عیسوي میرمن آسیا بیبی ده او بل د موریتانیا مسلمان وګړی محمد شیخ مخاطر دی. سازمان لیکي چې په پاکستان کې د اسلام پیغمبر ته پسپکاوی تورنې سوی عیسوي میرمنې آسیا بیبی اته کاله د مرګ د سزا په قطار کې تیر کړی و. د آسیا بیبی ګاونډیانو پر نوموړې تور پورې کړی و چې د څړلو اوبو پر سر د لانجې پر وخت یا د اسلام پیغمبر ته سپکاوی کړی و. خو د پاکستان سپریم کورټ د 2013 کال د اکتوبر پر 1 هغه بی ګناه وبلله او د هغې د خوشي کولو امر یې وکړ. خو له هغه وروسته خونړي احتجاجونه وسو او حکومت نوموړې په یو نامعلوم ځای کې ساتلې وه او په عین حال کې یې سپریم کورټ ته خواست کړی و چې د هغې د خوشي کولو پریکړې ته له سره کتنه وکړي. خو سپریم کورټ د جنوري پر 1 د نظرثانی درخواست هم رد کړ چې ورسره د قانون له مخې پر نوموړې ټول بندیزونه لرې سو. لیکنه کاږي چې پاکستانی چارواکي باید بې له ځنډه آسیا بیبی خوشې کړي چې هر ځای ته تګ غواړي نو ولاړ سي. د هیومن رایټس واچ په لیکنه آسیا بیبی باید د محمد شیخ مخاطر غوندې نه وي چې له 15 میاشتو د خوشې کېدو په تمه دی. محمد شیخ مخاطر پر هغو کړنو نیوکې کړې وې چې له مخې یې له یو شمېر ډلو سره توپیري چلند ته لاره هوارېږي. پر دې خبره هغه د مرګ په سزا محکوم سوی و او بیا 3 د مرګ د سزا په انتظار تیر کړی و، خو عدالت یې د مرګ سزا په 2 بند بدله کړې وه. د هیومن رایټس واچ په لیکنه نوموړي هغه وخت هم پوره کړی دی او اوس یې 15 میاشتې وسوې چې په دې تمه دی چې خوشی بسی. د سازمان په وینا د پاکستان او موریتانیا چارواکي باید انساني حقونو ته په پام سره له جرته کار واخلي آسیا بیبی او محمد شیخ مخاطر خوشی کړي.
تاسو مشال راډیو ته غږ زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com او د مشال راډیو پر اپلیکیشن چې RFERL نومیږي په ګوګل سٹور یا په اپل سٹور کې موندلی شي، ګوګل پلی او اپل سٹور کې ډاونلوډ کړئ او زموږ خپرونې واورئ، ویډیوګانې وګورئ، رپورټونه وګورئ. د بلوچستان په لورلایی یا بوري او کوټه کې سیاسي ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ د نامنیو ضد جلسه او مظاهره کړې. په پرونیو احتجاجونو کې سیاسي مشرانو او فعالانو پر حکومت غږ وکړ چې د نامنیو مخنیوی دې وکړي. په بوري کې په 13 میاشتو کې د نامنیو 4 پېښې شوې دي چې وروستۍ یې د 9 پر ورځ د پولیسو پر دفتر وسلوال برید و چې پکې 9 ووژل او 21 ژوبل شول. تحریک طالبان پاکستان د هغې حملې ذمواري منلې. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د کوټې مظاهرې پر مهال پولیسو اوښکت بهونکی ګیس کارولی او د غورځنګ 15 یې نیولی دي. هلته د بلوچستان پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې یوه ډله هم د چهارشنبې پر ماخوستن بوري ته ورسېده چې د پیښې پلټنې وکړي. شاهین منیره تفصیل راکوي.
په لورلای کې د جنوري په 9 نیټه د پولیسو د سیمه ییز مشر په دفتر په وسلوال برید کې 9 پولیس سرتیري ووژل شو او نور شل ټپیان شو. له دې وروسته په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ سیاسي ګوندونو او کاروباري خلکو د اتحادیې لخوا شریک احتجاجونه پیل شو. پرون احتجاجي مظاهرې ته د وینا په وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او پخوانی وزیر عبیدالله بابت وویل چې حکومت دې د ترهګرو بریدونو شاته پټ لاسونه راڅرګند کړي او ذمهوارو خلکو ته دې سزا ورکړي. نوموړي زیاته کړه، بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې په کوټه کې پولیسو او ملیشا ځواکونو د دوی د احتجاجي مظاهرې مخه نیولې او د غورځنګ 15 فعالان نیولې دي. د غورځنګ ویان فضل خان اډوکیټ په دغه اړه وایي،
شلنګ جو کو انځوګې سے گزار کل، لاټي چار جو کو یو شمیر مرګري گرفتار کړ، او مردان کې هم زمونږ ملګری گرفتار وو. د کراچۍ والا درنې احتجاج هم زمونږ جاری دی. کم کې چې غیر قانوني تور باندې عالمزیر محسوس کوم چې کوم یو اکټیویسټ وو، هغه هم نه اوچت کړی دی. دا ریاست په هیڅ صورت پښتنو ته خپل آئینی او قانوني حقوق نه ورکوي.
د بلوچستان پولیسو په دغه اړه لا سن دی ویلې. په کوټه کې خبريال او د سیاسي چارو پو علي شاه وایي چې په لورلای کې د ترهګرې دومره لوی پیخه رامنځته کېدل سوړ خبره نه ده چې لکبلې خلک ډیر اندېښمن شوي دي. نوموړي وایي د سیمه د بلوچستان د نورو برخو پرتلا ډیره پرم نه وه.
یو خوا ته وګورو لورلای تاریخ ته وګورو او لورلای کې چې کومه ډایورسټي ده زما په خیال سره دا په ټوله د جنوبي پښتونخوا کې نشته. لورلای داسې ښایسته شهر و چې په دې شهر کې بلوچ هم وو، هزاره هم وو، پښتانه هم وو، سرایکي سپیکینګ وو، پنجابي سپیکینګ وو، اردو سپیکینګ. لیکن له بده مرغه په تېره یوه میاشت کې چې کوم واقعات شوي دي هغه واقعات چې دي هغه ډېر خطرناک شوي دي. اوس دا دوې درې ورځې مخکې چې کومه واقعه وسوله دا یو شی ډېر نوی و په لورلای کې. نو دا یقیناً خلکو کې ډېر زیات تشویش دي چې اچانک دا واقعات ولې زیات شو.
په لورلای کې د جنوري په وړومبۍ نیټه په یو ځانمرګي برید کې سلور امنیتي سرتیري ووژل شو او سلور نور ټپیان شو. په یولسمه جنوري په یو برید کې دوه سرتیري ټپي شو او بیا په دولسمه جنوري ناپیژندل شو وسلوالو د ولسي حقونو فعال باز محمد عابد هغه وخت په ډزو وشت او واجه چې هغه د ترهګرۍ پر ضد د یوې غونډې لپاره خلک رابلل. په دغه اړه مو د بلوچستان د اطلاعاتو د وزیر او نورو متعلقه چارواکو سره تماس ونیولو خو بریالي نشو. لورلای د صوبې د اسمبلی غړي او وزیر محمد خان عثمان خیل رسنیو سره په خبرو کې د ترهګرو بریدونو تورونه په بهر ملکیانو پوری کړی دي.
په کراچۍ کې اوسیدونکي شنونکي او خبريالان وایي له تیرې یوې مودې راهیسې په ښار کې نه یوازې د نسل او ژبې پر اساس تاوتریخوالی کم شوی بلکې اردو ژبې او پښتانه یو بل ته نږدې شوي هم دي. ولې؟ د دې ځواب ظفر خان راکوي.
په کراچۍ کې تر ټولو زیات اردو ژبه ویونکي چې مهاجر هم بلل کېږي اوسېږي. دوی د هند او پاکستان تر بېلېدو وروسته د انډیا له بېلابېلو برخو کراچۍ ته ورغلي. دویمه لویه شمېره د پښتنو ده چې هغه ښار ته په شپېتمه لسیزه کې هلته د کارخانو تر جوړېدو وروسته د مزدورۍ لپاره ورغلي دي. د پښتنو او اردو ژبو ترمنځ په کراچۍ کې په لومړي ځل ژبنی تاوتریخوالی په اتیایمه لسیزه کې مخې ته راغلی چې ډېری خلک پکې ووژل شو. د 14 دسمبر 1988 د اورنګي ټاون په علیګړ کې د جبنی فساداتو یادونه اردو جبی د علیګړ ناورین په نامه هر کال کوي. همدارس د 12 مئی 2001 میلادي کال ناورین بیا پښتانه هر کال منځي. په دغه پیخه کې لسګونه پښتانه وجل شوي وو. د دې هر څه سربېره د پښتنو او اردو جبه ترمنځ په ورستیو کلونو کې تاوتریخواله تر ډیره حد کم شوه. کراچۍ میشته خبريال نعمت خان د دې فساداتو د کمی وجه په کراچۍ کې روان اپریشن او د سیاسي ګوندونو ترمنځ مفاهمه یادوي.
کله د کراچۍ اپریشن شروع پاغه کې کې څنګه ویل سیاسي ګوندونو اخته مشي دا غي سره امن راغی او د پښتنو نو د ماجرو د علاقو هغه خلک د دې پور رسیدلو چې
په کراچۍ کې په تیرو وختونو کې پښتون ملت پاله ګوند عوامي نېشنل پارټۍ د پښتنو استازیتوب کوو. هغه وخت د ګوند مشر ولی خان څو ځل د اردو ژبو د نماینده ګوند ایم کیو ایم له مشرانو سره کتلي وو چې له وجې د دواړو قومونو ترمنځ تاوتریخوالی تر ډیره حده کم شوی وو. خو په وروستیو کې داسې څرګنده شوه چې پښتانه او اردو ژبې د پخوا هر وخت په نسبت اوس یو بل ته ډیر نږدې شوي دي. یو شمېر اردو ژبو کورنیو د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسو او مظاهرو تلاړل او په هغه کې ګډون وکړ. د سیاسي چارو په اختر بلوچوي حالاتو پښتانه اردو جبي او نور واړه قومونه سره رائے یو ځای کړل.
لکینګ پرسنټ کا هو یا کوئی بھی معاملہ
دا ورکو خلکو خبره ده یا بل کوم پیخه ده یوازې د پښتانه سره نه دي شوی، د نور قومونو سره هم شوی دي. د مثال په توګه په کراچۍ کې یوازې نقيب الله نه دی وژل شوی، نور خلک هم وژل شوی دي. کله چې د ډیرو خلکو درد یو شان وي نو بیا غوی رائے یو ځای کیږي او د بل درد هم د خپل هغه په شان محسوسوي.
هم خپل درد هوګا
اختر بلوچ وای په مخکې وختونو کې هم کراچۍ میشته قومونه یو بل ته نږدې شوي خو وروستو بیا لري شوي دي. خو دا ځل ښایي داسې ونه شي ځکه چې خلک هم پوهېدلی دي چې په ګډ ښار کې یې ګټې او تاوانونه شریک دي. خبریال نعمت خان وای په مخکې وختونو کې جبني واقعات یا خو د پوځي ولسمشر ایوب خان په وخت کې شوي او یا هم د پرویز مشرف په زمانه کې.
دا د ریاست پورې دا چې ریاست څه غواړي کوم ګورو کاغه ایم کیوم ګوندو پرې کراچۍ کې ستشدد کړی دی. نو موږ نام قتل چې په هغه په شمانی مشرف ولاړو نو دا خو جې دی په شمانی ریاستونه کې ریاست چرته غواړي نه بیا نه چرته لسانی نه مذهبي
نعمت خان وای جبنی فساداتو نتیجو ته پکتو خلک پوهیدلی دي چې رښتیا څه دي. نو ځکه په راتلونکي کې د دغسې فساداتو امکان د نشت برابر دی.
د سفر خان رپورٹ مورید په پاکستان کې د قانون جوړونې پارلماني چارو او رونوالي ادارې پلډاټ او د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی پرون په اسلام آباد کې یو پروګرام جوړ کړی و چې مخه د ځوانانو او سیاستوالانو ترمنځ پر پالیسی جوړونې باس کول ول. غونډه ته د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په ګډون د پارلمان یو شمیر غړي ورغلي ول. ګډونوالو مشال راډیو ته ویل دا ډول غونډې ځوانان د قانون او پالیسی جوړونې له بهیره خبروي. سراج ظهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کے زیارت پر مازیگر دا پاکستان دا قانون سازی دا پرمختگ او رونتیاوی ادارے پل ڈاٹ او یو این ڈی پی پر مرستہ دا جمہوریت پرم نترزی حکومت او دا تلپات پرمختگ لڑکے دا زوانان و دا سیاست والو سر دا مکالمے پروگرام تر سر شو چپکی سیاست والو دا زوانان و دا راتن کی او دے لڑکے دا سیاسی گندن و دا کردار پاڑا بحث وکڑو پدی مکل امریکان راغلی یو زوان زاہد ایوب اویل بائی چی دا زوانان و لپارا دارنگ پروگرام بیا بیا تابیا کی گی
دا پروگرام دا نن دوی ارګنایز کړو دا شپ پروګرام دا دسې پروګرام نه کول پکار دی ډېر ویل دا یوت پر ډېر امپورټنت ته لکه څنګه پروګرام کې دو خبرې او کې چې پاکستان کې څه کوم نه ینګ کوم دی انډر 30 دو پاپولیشن کافی زیات دی نو دو پر کافی کارونه کول پکار دی جابونه وتل ټول پکار دی.
د جمعیت العلماء اسلام فیډلې د قومي اسمبلی غړي شاید اختر علي مشال ریډیو ته ویل دا ډېر خوشو چې د ځوانانو او سیاستوالو ترمنځ ضربتو لڑے پیل شوا
دلتا دا مختلف صوبو نا دا نبی کل راغلی دی زوانان اور دا دی انٹریکشن دی غواڑی چی دی سیاست دانانو سر دی اوشی نو دا زم دا ډیر خو پروگرام دی زکه چې سو پوری رابطہ نبی کل سر زمون نو دا اغه ته اس پتہ نه لګی چې دلتا مون په پارلیمنت کې سکو اوس پالیسی جوړ اوس قانون جوړ.
جماعت اسلامی سینیٹر مشتاق احمد خان مشال ریډیو ته ویل سیاسی گوندونو حکومتونو تل خپل ځوان کل د نظر وستلې دی
ټول لوی قوت لوی طاقت لوی اساس او سرمایه نبی کل او دا د پاکستان په آبادۍ کې پسلو کې سلور شپې تری خو د بدقسمتۍ نه حکمرانانو حکومتونو سیاسي جماعتونو د ځوانانو د دې لوړ اهمیت احساس نه دی کړی او په دې وجه نن زموږ ځوان محروم دی د تعلیم نه محروم دی د روزګار نه محروم دی. ضرورت دی خبره چې ټول سیاسي جماعتونه صوبایي حکومتونه وفاقي حکومتونه ځوان ته ترجیح ورکړي.
په دې موقع د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شاندانه ګلزار مشال ډیډیو ته وویل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ځوانانو لپاره یو شمېر پروګرامونه پیل کړي.
د پی ٹی آئی حکومت دا ټولو کې لوی سونامی ورته وایي چې هغه یوت ته د حق ورکړي چې تاسو بالکل سوال کوي په تاسو د دې ملک پرزنټ هم یې تاسو د دې ملک فیوچر هم یې مستقبل هم یې.
غونډه کې د ځوانانو اوس د کوونکو وینا و چې تر اوسه پورې په پاکستان کې د ځوانانو لپاره څه وزارت نه وو خو اوس وزیر اعظم د ځوانانو د چارو لپاره سلاکار ټاکلې نو باید چې حکومت دې لړکي نور هم اقدامات وکړي. سیرات ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو په 2014 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لکبل لکونه خلک کډوال شول چې زیاتره حکومت د بنو په بکخېلو کې کیمپ ته ولېګدول. د وزیرستان اکثره کورنۍ خپل کلی تستنی شوی دي خو د خېلو شاوخوا 2000 کورنۍ وس هم په کیمپ کې دي. انتظامی په شاوخوا څلور نیمو کلونو کې په لومړي ځل مشال راډیو ته د کیمپ د ژوند لیدلو اجازه ورکړې ده او هلته اوسیدونکي وایي چې د کیمپ ته هر ډول اسانتیا او آرام په خپل کلی او کور نه ورکوي. عمر وزیر رپورټ لري.
بکاخیل کیمپ ته په اول وار دننه لاړو او هلته مو له میشتو وزیرستانی کډوالو ماشومانو ځوانانو او مشرانو سره د دوی پر ستونزو او ورکړل شوي سهولتونو باندې خبرې وکړې. کیمپ کې د کډوالو ماشومانو لپاره خونځي جوړ شوي چې د کیمپ چارواکو په وینا 900 ماشومان او نجونې پکې زده کړې کوي. بکاخیل کیمپ چارواکو په وینا دا مهال په کیمپ کې د تحصیل د تاخیل اغاسیمو چلا هم کلیر شوه ندی 2001 قران پاتې کیږي. یاد کیم کې مولا یو شمیر مشرانو او ځوانانو نه د دوی د ژوند او غوښتنو پاړه و پختل چې خپل احساسات یې داسې شریک کړل.
ذاتینا خدمتینا بالکل رکاوی خدا مشکلات ہے پښتیا خپل وطن خو کشمیر دی چې د میر وطن زر سپاشي زر کلیر شي او میر خپل وطن ته واپس وشي هولا د میر مشکلات نه وي چې میر مثال خپل پازود وات وخت روي د میر دا مطالبه دو
چې وطن دا واپس وشي ته خو سپو یې وز دو اورام نر سړی واپس وشي ته بیا نر سړی دارو کړی دی وو غوړو برستان دا غا شروع کړی دی خو یو ګاډي سور دی او یو پرڅه دا بلاد
د میر دی مې ولا سردای ی د خپل خپل ویلی وی چې تاسو زړه د مشت سجې مسجینا زې ان شاء الله وکم ته پیرا کوم پنن ورځ پیرا مشتا مسجینا رو نغلا
کلامو چې دا کیمپ یو مشر کرنل حنیف نو پختل چې یاد کیمپ د زندان په نامه هم خلک یادوي او د غلطه کډوالو ته کم سہولتونه ورکړل شوي. نو دوی وویل
دلته موږ ټول سہولیات دوی ورکړي دي او په هغه سہولیات کې د دوی رهائش، راشن، میډیکل فیسیلیټیز، ایجوکیشن او دا ټول سہولیات ایون د نادر رجسٹریشن دا ټول دوتا میسر دي. او تاسو د جیل خبر وکړو نو دې باندې مزه خاص دغه کما ګور زم پښتنی ماتم پښتنی پښتونولي کې دا زمنګ ملمانه دي، دا زمنګ میاندې دي، دا زمنګ خویندې دي، دا زمنګ رونه دي، دا زمنګ مشران دي. دوی چې کله دې کیمپ ته راغلي دي د دود د ملمستیا او د دود پروټیکشن د دود تحفظ پښتونولي کې دارا چې ملما تحفظ به ته پخپله کې چونکه الته کې د ماینز او د ایډیز هغه خطرم هغه شانتی ده. نو موږ وایو چې لیول 3 کلیرنس د دود علاقو اوشي نو زر تر زر به ان شاء الله دا ټول خپل علاقو ته خپل وطن ته خپل کورونه ته واپس لاړ شي.
یاد کیمپ چارواکي وایي پکړوالو باندې هیڅ فشار نشتا او د غلطه چې څوک په مرزای غواړي هغه کډوال پاتې کیږي. کډوال وایي په کیمپ کې که هر څومره سہولت وي خدا کور متبادل نشی کے دلے. عمر وزیر، مشال ریڈی.